د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو پاریس ته ورولو او هلته مو د تروریستي بریدونو له تازه جزئیاتو خبرو. په دې حملو کې اووه ځان وژونکو چاودنې کړي دي. خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو په اوسني نظام خلک بیباور شوي او دوی هڅه کوي چې یو داسې نظام رامنځته کړي چې ټول خلکو باور بیرته راجلب کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي هڅه کوي د افغان حکومت وویل د افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړه توګه حمایت کوي. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تېرې شپې په بریدونو کې د وژل شوي کسانو شمیر له 160 اوښتی دی. سر کې د افغانستان خبرونه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اوسني نظام خلک بیباره شوي دي. دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان کفینن په یو خبري غونډه کې د خبرو کړه او ویل چې دا کمیسیون هڅه کوي چې د انتخاباتو په یو داسې نظام کار وکړي چې د خلکو باور بیرته پرې جلب کړي. دغه کمیسیون غړي په دې ناسته کې چې د مدني فعالانو او مخورو سره په کابل کې جوړه کړې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو په څو سیستمونو په بحث او څېړنه کوي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رول هم یو مهم سیستم جوړوي. د کورونی چارو وزیر ویل چې د افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړه توګه حمایت کوي. نورالحق لومینن د خزینه پولیسو په دویم ښوونیز کانفرنس کې ویل چې د خزینه پولیسو شمیر مخ په زیاتېدو دی او حکومت ژمن دی چې د خزینه پولیسو رول او شمیر د افغان ځواکونو په لیکو کې زیات او منظم کړي. خاله علومی وی هلمن یو د کوم طرز عمل لمخه چې د کورنی چارو وزارت د خزو او جندر په برخه کې لري خپل تصویب شوی طرز عمل وکول شو تطبیق کړو. د افغان پولیسو پلیکو کې د خزو فعالیت او رول زیات کړو. د خزینه پولیسو لمړی کانفرنس تیر کال د خزینه پولیسو د څلورو مرکزونو د منسوبینو په شمول تر سره شوی. خو په نننی کانفرنس کې دغه مرکزونو شمیر اته او یو ته رسیدلی دی. د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال پرون د جمعه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نښتو کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. دواړه لوري ته تلفات اوښتي دي.
په دغه مورید کې څنګه شو ویل چې دوی تر کومه دغه جنگ ته ادامه دوی ورکی او دوی هغه خپل مشان لري ته سوچ دي دوی د هغه نه راهنمایي کیږي ته هغه ورته د جنگ دی ودرولو امر ونشي. ګمان مې دي چې دوی تر هغه یو بل سره جنگيږي.
د زابل د والی ویاند ویلی یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ او بیا یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 60 پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله یو یورو یو او یا افغانۍ 90 پوله د سعودي یو ریال ولس افغانۍ 60 پوله د امارات یو درهم 30 افغانۍ زر پاکستانی کلداري 622 افغانۍ زر ایرانی تومانه 30 افغانۍ 40 پوله. د سیمه او نړۍ خبرونو ته غواګیاست. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې په بریدونو کې د وژل شوې کسانو شمیر له 160 اوښتی دی. دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړ. ولسمشر اولاند وایي اصراري حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه بلل شوي دي. تیره شپه خلک په یو رستورانت کې وژل شوي. د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې برید شوی او د کنسرت یو هالته وسلوال ورننوتل او له یو سره یې پر خلکو ډزې کړي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ترکیې چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي او له عراق سره پوله لري چارواکو پرون وویل ترکیې ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ویل شوي چې دوه ترکیې سرتیري بیا په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون وویل د ترکیې امنیتي ځواکونه به د کوردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلیوان ښارګوټي کې هم چې 11 ورځې مخکې پاکی غرز بندیز لګول شوی او خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د عراق پوځ وایي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یادایش نه د لویدیز ښار رمادي د لپاره پیل شوي دي. امنیتي سرچینې او دولتي چارواکي وایي د بغداد په سل کیلومتره کې پراته دغه ښار کې له داعش نه د ښار د تصفیې لپاره پیل شوي عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي حملو په مرسته وتوانېدل د دې ښار اکمالتي لارې بندې کړي. داعش ډلې په مې میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی وو. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه شمالی خارګوټه سنجار له داعش نیولې ده. دا وروستي تحولات داعش ډلې ته لوی گزار ګڼل کیږي. او د سلوواکیا په ختیځ کې په یوکرين کې د یوې رجستر شوې سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. شک کېږي چې په وژل شوي کې به ځینې غیر قانوني کډوال هم شامل وي. د یوکرين سرحدي ساتونکو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په الوتکه کې دوه یوکرایني اتباع، څلور د جنوبي آسیا اوسېدونکي چې دوه یې ښځې دي سپاره وو. الوتکه له یوکرین نه 15 کیلومتره لرې نسکوره شوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې له دغې MI2 ډول الوتکې به ښایي انساني قاچاق وړونکو د غیر قانوني کډوالو د لیږد لپاره کار اخیسته. په همدې حال کې د سلوواکیا د کورنۍ چارو وزیر رابرټ کالیناک وویل چې الوتکه د چهارشنبې پر ورځ د سلوواک ختیځ ښار میخالوفسی ته نږدې نسکوره شوې، خو د سخت غبار له کبله وروسته د پیښې ساحه دوې ورځې مشخصه شوه. دا وو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاریس کې وو ځان وژونکو چاودنې کړي او داسې ښکاري چې یو شمېر وسلوال لا پټ دي.
سېت اون تېریبل اپروف کی اون نوول فوا
د فرانسې ولسمشر وای په دې سخت حالت کې د تورستي بریدونو د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ په اړه فکر کوم. د ټپیانو په باره کې فکر کوم. د فرانسوا اولاند څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د پاریس د بریدونو په ارتباط مو د نړیوالو له عکس العملونو هم خبرو. بیا به واوري چې په زابل کې د طالبانو خپل منځي جګړې روانې دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو چارواکی د ولسمشر د سلاکار د برطرفه کېدو ادعا کوي.
جمهور رئیس بجرائیل هغه د مونږ فاسي اومن او عبدالعلي محمدي د وظیفې نه برکنار کړی ده.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
لومړنی مرستې عبارت د هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کېږي.
د فرانسې پولیس وایي چې تر یو سلو شل ډیر کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستورانت کې او د دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمی بریدونو کې تیره شپه ناوخته وژل شوي دي. فرانسوي څارنوالان خبر ورکوي چې د اتو برید کوونکو له ډلې څخه اووه انتحاري وو او یو شمېر وسلوال لا پټ دي. دا پرله پسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه چې شایي وسلوال نور حملې وکړي. د پاریس ټول اورګاډي درېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لتا دورجانس سرا دیکریټي
استحراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا یو نیم زر پوځیان هم ځای پر ځای شوي دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلهییزو حملو لومړني راپورونه د ښار په منځ کې په یوه رستورانت کې د بریدو په اړه وو چې یولس تنه پکې ووژل شول. دلته لږ تر لږه دوو وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې برید کوونکي له دې ځایه تښتېدلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس په باتا کلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان وو. ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتي دي او نږدې سل تنه پکې وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته راننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی ان ان تلویزیون یو خبریال چې د کنسرت ته ورغلی ووایي دې ډزو څو دقیقې دوام وکړ او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پروت وکړ. په دې حال کې وسلوالو پولیسګونو کسان برم تکړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمیر راپورونه وای چې وسلوالو دا برمته یو په یو وشل. د فرانسې ولسمشر تر حملې وروسته دې حال ته چیرمه د امنیتي ځواکونو د قمندې مرکز ته ورغی او ویې ویل چې وسلوالو د امریکا د را کنسر ډله او پولیسکونو لیدونکي یرغمل کړي وو چې ځانګړیو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. البته تر اوسه د امریکایي کنسر ډلې برخلیک معلوم نه دی. د فرانسې د ځانګړیو ځواکونو د برید په وخت د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال ووشل. په ورته وخت کې یو شمیر چاودنې د ښار په منځ کې د سټیډ د فرانس د فوټبال له لوبغالي سره اورېدل شوې دي. په دې سټېډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکي حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له لوبغالي وایستل شول. د فوټبال لوبه ونه درېده خو له لوبې وروسته لیدونکي د سټېډیوم په منځ کې له ویرې راغونډ شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرامه شوی ورو ورو له سټېډیوم څخه راووتل. د سینا په نوم یوه ایراني عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل د لوبغالي دننه دوی چاودنې واورېدل شوې. د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله موبایلونو سم کار نه کاوه. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو. د عباس په نوم له پاریس څخه یو بل عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل که آمد
په پیل که مدسه فکر وکړه چې ځوانان پټاکۍ الوسبي. بهر چې راغلم د خلکو بیروبار و نارې وې او رنګونه یې الوتي وو. ور مو پرانیست، یو چا پناه راوړه او یو ټپي مو ساعت مخکې د اور وژنې د څانګې کسانو روغتون ته بیوی. د ده پر کیڼ لاس مرمۍ لګېدلې وه. د پاریس د بریدونو په اړه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
those who think that they can terrorize the people of France or the values
هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرحه پیدا کولای شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولای شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو داس د کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته، ازادي ته او د خوشحالي لپاره هڅو ته ژمن دي. ولسمشر اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه موږ به هر څه چې ممکن وي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترورستان د عدالت میستره کاشو او په هر یخې تروریستي شبکې پسې به ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې د دې سربیره چې چارواکو ویلي دي چې داسې نقشې نه تر سترګو کېږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي خو بیا هم په ماساچوسټس، نیویارک او واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخته شوي دي. په پاریس کې لس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوي دي چې د چارلي ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه او په دې حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وشل شوي وو. د پاریس د بریدونو په اړه مې ساعت مخکې له استاد نجیب منلی سره خبرې وکړې. نجیب منلی کلونه کلونه په فرانسې کې تیرې کړې دي، هلته یې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانسې له خصوصا د پاریس له حالاتو سره ډیر آشنا دی. لومړی مې له ښاغلي نجیب څخه دا پوښتنه وکړه چې د پاریس بریدونه به په فرانسه کې د افغانانو پر ژوند څه تاثیر وکړي.
دغه بریدونه واقعا چې بې ساري بریدونه دي او په تاریخ کې د په شکل باندې کله نه دی شوی. په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر ودرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاروي. نو په دې خاطر افغانان هم په دې خاطر چې مسلمانان دي د دغو مجموعي احساسات نه به متاثر شي، مګر د دغو بریدونو د عواقبو ډېره سخته نسي د افغانان د متوجه نه ده. افغانان په اروپا کې او په فرانسه کې نسبتا منل شوي خلک دي او په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی. هغه حالت چې د ځینو عربو دی یا د ترکانو دی یا د نورو افریقایي هیوادونو د خلکو دی، د افغانانو حالت هغسې نه دی.
استاد تاسو ویل چې په افغانانو به ډېر منفي تاثیر ونه کړي، لیکن هغه افغانان چې نوي فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي، له هغوی سره به عکس العمل سخت نه شي؟
طبیعي خبره ده چې د ټولو مهاجرو سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي، لا بس اخچ په دې کې چاکن سره چې هغه څه ملي او اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته دغه بدون په یک بګ دې د جذبم کنه به کوم شي هغه وخت چې ارون د جرمني مقامات کړي وو چې افغانان به لومړی کسان چې د اروپا نه سرکېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
یو شمیر په دې باور دي چې د پاریس د تیر شپې بریدونه چې وسم حالت کړکېچن دی، داسې بریدونه دي لکه د 2001 کال د سپتمبر په 11مه چې په نیویارک او واشنگتن باندې شوی وو. د نیویارک او واشنگتن پیښو امریکایان او نړیوال افغانستان ته راوستل. څه فکر کوي د فرانسې د بریدونو اثر به د افغانستان په پیښو باندې وي؟
د افغانستان په خپل باندې خاص اثر نه لري. په مجموع کې اوس نړۍ د سپتمبر د 11مې د پیښو په دغه ډېر زیات بدلون کړی دی، نو هغه سلامت د سپتمبر د 11مې پیښو د روزه هغه به اوس ونه لري. که څه هم زه فکر کوم چې دغه بریدونه شاید امریکا تر بریدونو لا شدید په دې خاطر چې په ځخار په څو نقطو کې په کنسرتونو کې په اوزن کې خلک د ساتیرۍ لپاره ټول شوي دي او په بیلابیلو مرحلو کې دا کار وشو، نو د دې د پراختیا وسط د لوجستیکي لحاظه د تخنیکي لحاظه فکر کوم چې شاید زیات اثرات ولري. مګر د دې پېښو عواقب افغانستان پېښو باندې زیات تاثیر ولري، خو په نړیواله سطحه باندې دا فکر نه کوم چې اثر پاتې شي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوې دي، د فرانسې سرحدات دا تړل شوې دي، او جنو نور اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کار کوي تقریبا په دې تیره نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نو اعلان شوی که اعلان شوی مو په دې کوم څه هو کې د تدیب په خوده خاطر اعلان شوی وو چې د خوده پر یو ساعت لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل حالت په ټول هیواد کې راوي دا د پدې کې را یو نیمه پیړۍ کې تر دې نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپېخا فکر ته نه راځي. نو په دغه شرایطو کې د فرانسې اقتصاد باید د تورو لپاره په ټپه درېدلی وي، خو بیا هم فرانسې په دغه حالت کې ده چې د دغه سې پیښو اثرات جذبولی شي. د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر پرې ونه غورځوي، مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او ټولنیز تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقص لري.
پاریس د نړۍ له هغو ښارونو څخه یو ښار دی چې ډېر ګرځندویان ورځي. څه فکر کوئ د ګرځندوی په صنعت باندې به تاثیر منفي نه وي؟
ګرځندوی په صنعت باندې څه منفي تاثیر وکړي، مګر بیا هم فرانسه دا وړتیا لري چې دغه اثرات یې ډېر ژر کنټرول کړي.
د ګرځندوی برخې ته که بیا هم راشم، په 2015 کال کې چې کله په لندن کې د اورګاډیو په تمځای کې چاودنې وشوې، د ځینو راپورونو په لمخې په میلیاردونو ډالر د بریتانیا اقتصاد ته ضرر واوښت، نو بیا هم فکر نه کوي چې د فرانسې بریدونه چې تاسو هم وویل چې ډیر بیساری دي او راپورونه هم وایي چې د فرانسې په تاریخ کې دا بیساری تر روسي بریدونه دي، د دغه هیواد د ګرځندوی په صنعت به یې تاثیر منفي نه وي؟
بشکه چې د ګرځندوی په تاثیر منفي، مګر ما تاسو ته وکړم چې د فرانسې ګرځندوی په کافي اندازه متحرک دی او فرانسه د ګرځندوی له هغه ډېر زیات منابع لري یوازې د پاریس ښار نه دی، نو په دې خاطر منفي اثرات به ولري. په میلیاردونو ډالر به خساره ورسوي، مګر داسې خساره چې د فرانسې په اقتصاد کې مشهوده واوسي فکر نه کوم. زه فکر نه کوم چې د دغو بریدونو پایله دې د فرانسې په اقتصاد کې یا د فرانسې په نظام کې یا د فرانسې په اردو کې د فرانسې په سیاسي جوړښت کې کوم خاص اثر وغورځوي. که چېرې د ترسان هدف دا و چې فرانسه د دې لحاظه متاثره چې په دې هدف کې ناکام، مګر پسره شکل د فرانسې د خلکو او خصوصا د غریبو خلکو پر وړاندې د منفي اثرات لري.
له استاد نجیب منلی څخه په مننې، بیا هم د پاریس بریدونه پسې تعقیبوو. سپین مانی په یو بیان کې وویل چې د فرانسې او امریکا ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د ترورزم ضد مبارزې کې به همکاري زیاتوي. دا ژمنه د دواړو هیوادونو ولسمشرانو په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته وکړه. دواړو مشرانو وویل چې دوی به د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم په ګډه د ترورستانو د ماتې لپاره کار وکړي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د پاریس د بریدونو په اړه وویل چې دا حملې یوازې د فرانسې پر خلکو نه دي شوي، دا بریدونه پر ټول بشریت او نړیوالو ارزښتونو دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د فرانسې ولسمشر ته په ټلیفون کې وویل چې چین دې ته چمتو دی چې له فرانسې او نړیوالې ټولنې سره یو ځای د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. شي جین پینګ د پاریس بریدونه وغندل او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د پاریس بریدونه وغندل او ویل چې دا وحشي بریدونه د ټیټو کسانو کار دی. د جرمني سرریاسم انګلا مرکل وویل چې د پاریس بریدونه او پیښې حیرانوونکی ټکان ورکړی دی. د بریتانیا سرریاسم ډیوډ کامرون په ټویټر کې ولیکل چې فکرونه او دعاوې مو د پاریس له خلکو سره دي. د کاناډا سرریاسم ترودو وویل په دې تیاره او وحشي ماحول کې زموږ دعاوې او فکرونه له فرانسوي توربورانو سره دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د سرریاسم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو په برخه کې پاکستان مرستې ته چمتو دی. خو اوس په ورشو زابل ته د زابل ولایت په خاکافان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل والی هم له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلور ته له طالبانو بیلې شوې ډلې چې ملا رسول مشي کوي، خپل مخالفه ډله چې ملا اختر منصور مشر دی په خاک افغان ولسوالۍ کې د دیرش ملکیانو په وژنې تورنه کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څومې ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاک افغان ولسوالۍ په ابقل، خیرینی او اخترآباد سیمو کې روانه ده. د زابل ولی محمد انور اڅخزي ازادي رادیو ته ویل خاک افغان لری پرته ولسوالۍ د چیل لسو کلونو راهیسې دولت ور باندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاک افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جدید جریان لري د خپل مابیس کې تخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونخوا بل لري چې دونه جنگ د دونه شي کېږي. په داسې عمر ویل نو چې د کوم خاصه خپلن دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاک افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي مجبور سوي د ناامنۍ له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاک افغان ترڅنګ د زابل پارغنده ولسوالۍ کې هم لڅور زورا هيسي جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې لڅباندې یوې اونۍ راهيسي په دې جګړه کې لو دوړو لوريو په لسګونو وسلوال وجل سي بي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مرشوي دي، تر 500 زیات دوه زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په خاک افغان کې جګړه شدید سي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان ورسته دي. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورنه کړه. د دې دعوه وکړه چې مخالفه ډله په عقل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلي چې وطنې شزي او شپږ نور ماشومان دي. خو د زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوې ډلې د پوځي قومندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وایي لا هم دا خبر نسی تاییدولی.
په راپور کې مو واورېدل چې په زابل کې د طالبانو خپل منځي نښتې روانې دي او دا جګړې تودې شوې دي. کابل ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ همدا مسله څېړلې ده. د ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافاتو اغیزو او په کابل کې د ناامنۍ په وړاندې د ورستي بیساري اعتراض څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو خپل منځي جګړې ډیریږي. په مطلب کې د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د زابل جګړې وښوده چې طالبان په خپلو منځو کې ژور اختلافات لري او ممکن ډلې یې له دوو څخه په زیاتو برخو وویشل شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله دا هم ویلي چې ملا عمر ټول طالبان سره متحد ساتلی وو، خو د دل مرګ وروسته طالبان په طبیعي ډول وویشل شول او اوس په ځینو برخو کې د طالبانو د نورو ډلو د راپیدا کېدو امکان هم شته. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې آی اس آی په یو منصور افغانستان او په بل منصور امریکا تیر باسي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د طالبانو دواړه ډلې یو د بل په وړاندې پاڅېدلي او هر یوه د ځان د ثابتولو او د امتیاز د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د زابل د جګړې لامل د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او غواړي هغه طالبان وځپي چې د ته بیعت نه کوي. په مطلب کې راغلي پاکستان له وړاندې طالبانو ته دا پلان درلود چې په دو ډلو یې وویشي، څو یوه ډله یو څه آرامه او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي او د بلې په وسیله جګړه مخته بوزي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په زابل او فراه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په هدف د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو په حواله لیکل شوي چې ایران په دغه ولایتونو کې طالبانو ته هغه وسلې او ماینونه ورکوي چې په ایران کې جوړ شوي وي. ورځپاڼې د ازادي راډیو هغه څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په حواله پکې ویل شوي چې ایران په غیر مستقیم ډول د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانان هیڅکله هم په قومونو د ویش نیت نه لري او د ټولو ستونزو په وړاندې یې غږ یو دی. په سرمقاله کې د کابل د تیرې چهارشنبه ورځې مظاهرې ته اشاره شوې او ویل شوي چې په دې بېساري مظاهره کې ګڼو افغانانو د بې عدالتۍ په وړاندې غږ پورته کړ او دا حرکت د ملي یووالي سمبول و.
د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دا ادعا رد کړه چې د اشرف غنی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې محمدي د کابل بانک د قضیې له یوه مجرم پوروړي سره د تړون د لاسلیک او د قانون د نقص په خاطر له دندې ګوښه شوی دی. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپوی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې جرګې د غوښتنو په اساس خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړی. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي و چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي.
ټول مشکلات به ایجاد کړي او غوځي صاحب شاسازي نه دغه معلومات وغوښتل. په هغه کې هم امر ده د پیروزي د خلاصولو صادر کړی و. نو په دې لحاظ موږ رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایي نه غوښتنه کړې وه چې خوشبختانه هغوی د ملت کور ته د درناوي په خاطر باندې هغه د موږ خواستې ومانه او عبدالعلي محمدي د وظیفې نه برکنار کړی ده.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلاف فیروزي ګډون د ځینې وکړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې په اساس دغه وزارت خلیل فیروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلي نادری همدارنګه ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فیروزی ته ورکړي. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزی او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. ومو غوښتل چې په راپور کې د عبدالعلي محمدي نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونه توانیدو. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دندې د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو خبر رد کړ. له بلې خوا یو شمېر داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې د دغې قضیې شاستر لاسونه دي او د مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ټینګار وکړ چې د موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
بعضي وکیل صاحبانو یادونه وکړه په تالار کې چې دغه رقم په دې کې 2 میلیونه پیسې مصرف شوي یا رشوت ورکول شوی د خلاصون موضوع باندې مربوطه کمیسیون ته موږ دنده سپارلې ده تر څو پورې هغوی وڅېړي کولای چې اسناد لاسته راوړي چې دا موضوع به موږ بیا تالار ته راوړو.
افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د سرنیک کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي که چیرې په دې قضیه کې ښکیل کسان مجازات نشي، د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه ورسوي او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
له همدې راپور سره د لس نیمو بجو ته نږدې شوي و. لس نیمې بجې لنډ خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې څوره رسېدلې سیمیسونه. قدرت الله قلمیار د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ لیکي سي له ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو هیله کوم چې د داعش ریشې اول له زابله بیا له نور افغانستانه وباسي. ځینو کسانو هم د پاریس پر پیښې خوښي څرګنده کړې ده او ځینو پرې خوښي څرګنده کړې ده. خو لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د کورونا چارو وزیر ویل افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړ توګه ملاتړ کوي. نورالحق علومي نن دا څرګندونې د خزینه پولیسو په دویم ښوونیز کانفرنس کې وکړې. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو په اوسني نظام خلک بې باوره شوي دي. دغه کمیسیون غړي نن په یو غونډه کې ویل چې هڅه کوي د خلکو د باور وړ انتخاباتي نظام رامنځته کړي. د زابل ولایت په خاکی افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. په دغې جګړه کې تر اوسه 60 وسلوال وژل شوي دي. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرو شپې په حملو کې د وژل شویو کسانو شمېر له 130 اوښتی دی. په یو هوټل کې په خلکو ډزې، په سټډیوم او د کنسرت په حال کې حمله، د هغه څه دي چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لویې تروریستي حملې بلل شوې دي. ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کردیاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. او د سلوواکیا په ختیځ کې په یوکرين کې د یوې راجستر شوې څرخې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي که چېرته افغان دولت وغواړي نو هیواد حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ځنډېدلې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. تفصیل له پاکستان د زبی شفق پور راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوال ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربهتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډېده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي، نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلې لړۍ د بیرته پیلېدو لېواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړی همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه سندي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د لومړنیو مرستو په اړه متخصص ډاکټر له تاسو سره معلومات شریکوي. په هغه هیوادونو کې لکه افغانستان کې چې پیښې ډېرې زیاتې رامنځته کېږي په تېره بیا د جګړو له امله او همدارس د ترافیکي پیښو له امله چې ځینې پیښې رامنځته کېږي د هغوی لپاره لومړنۍ مرستې خورا ضروري دي، نو دغه پروګرام ته تاسو د غوږ ونیسئ او د متخصص ډاکټر لارښوونې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله لرو. د امریکا پوځي ځواکونه وایي ډاډمن دي چې د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو بریتانوي جنګیالی وشلی دی. د دغه بریتانوي جنګیالي اصلي نوم محمد ام وازی دی او رسنیو په مستعار نوم جهادي جان یادوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له سالم محمد صالح څخه اور.
د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف چې د داعش په وړاندې جنګیږي وایي محمد اموازی چې په جهادي جان مشهور و شهید سوریې په رقه ښار کې وژل سوی وي، خو دغه ائتلاف هڅه کوي د دغه جنګیالي د وژنې د خبر تایید ترلاسه کړي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. موږ بیخي ډاډمن یو وژل سوی کس جهادي جان و چې موږ یې د له منځه وړلو هڅه کوله. د ایتلاف ویان د جهادي جان وژنه مهمه وبلله ځکه چې دی د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشهور غړی و او دې ډلې ته یې نوي کسان جلبول. د ډګروال سټیف وارن په خبره جهادي جان یو حیوان صفت انسان و چې وژل کېدل به یې تر یوه حده نړۍ په یوه خوندي ځای بدله کړي. په همدې حال کې د بریتانیا یو پوځي چارواکي وویل ډېر احتمال شته چې جهادي جان به د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی وي. یو امریکایي چارواکي بیا د نوم نه شولو په شرط ویلي چې دغه حمله ډېره دقیقه طرحه سوې وه. بل خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل تر اوسه څرګنده نه ده وژل سوی کس چې په بیلابیلو ویډیوګانو کې د لویدیځوالو سرونه پرې کوي په دې حمله کې وژل سوی کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د تونس په سفر وتلی پرون ویل د داعش ډلې د بقا ورځې په شمار دي.
د په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په وینا د امریکا پوځي ځواکونه وایي چې محمد اموازی چې د جهادي جان په نوم مشهور و د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دغه م اوس لرو. دا پروګرام نجس اپي مختوړي لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ویل په دې پروګرام کې د فرست ایډ یا لومړنۍ مرستو په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. د دې پروګرام بل برخه بیا د راتلونکو ساعت په پروګرام کې اوریدل شي، خو لومړۍ برخه د لومړنۍ مرستو په اړه ډیر معلومات له تاسو سره شریکولای شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن دوستانو په خبرونه کې د لومړنۍ بیړنۍ مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو ته معلومه ده چې لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا ترسره کیږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ وخت کم شي. د پیښې په ځای کې ټول حاضر کسان باید ژر تر ژره د ستونزو د پرمختګ د مخنیوي، د وینې بهیدلو بندول، له میکروبونو څخه مخنیوي، د تنفسي لارې خلاصول او درد د کموالي لپاره لومړنۍ مرستې ترسره کړي تر څو ناروغ روغتیایي مرکز ته ورسیږي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره میلمه دی چې له هر څه وړاندې ورته ښه راغلاست وایم.
اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونه په سر کې موږ ته د لومړنۍ بیړنۍ مرستو د رسولو تعریف وکړي چې څومره اړین دي.
ډیر ښه، د لوی بخښونکي الله په نامه. لومړنی مرستې چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي عبارت د هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستې په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخې نه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي، او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاوونو کې ورسره مخامخ کیدی شو. کدا د یو بام نه لویدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوزیدلو مسله وي، د برق نیولو مسله وي، د بام نه لویدلو مسله وي، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدا چې په هر مرکز صحی کې ځکه تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، دا زموږ خلک دغه مکلفیت احساس کړي چې لاړ شي د ډاکټر صاحبان نه دغه مسایل زده کړي. او په زمن کې راډیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړم، ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي، که دا زلزله وي، که دا د یو سیلاب راتګ وي، که دا متاسفانه د جنګ په حالات کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاودنه وي یا ځان چاودنه وي. خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ وغواړو یا نه وغواړو بخارۍ ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي.
یو اوریدونکی لرو له فرا ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم زادی رادیو کارپول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
ډاکټر تاسو څنګه پښتنو په افغانستان کې د جنگ جګړې پوښتنه لري؟ د ستاسو په تفسیر سره
هر کله چې موږ او تاسې د یو سر یعنی ژوبل شوي سر یا یو ټپي سره مواجه کیږو، ډاکټران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي، خو هغې ته موږ طبي مرستې وایو. فرست ایډ یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې موږ او تاسې په محل د واقعه کې د یو ناروغ سره کوو. په صورت عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د ژوبل د ساحه تقریبا فرق کوي که یو دیوال راولیدلی فرق کوي که یو ماشین نیولی. خو په هر صورت مختصره به تاته په سوال د جواب کوم، که چیرې د سر د ټپ سره موږ مواجه کیږو، ښه کار به دی چې په پاک بنداژ او یا که نور مواد ولرو، سیروم ولرو او که نوي، باید په پاکه ټوټه یا یو شي باندې سر زخم راټول کړو او په یو بنداژ یا ټوټه باندې وتړو ډېر په احتیاط سره. همداسې که سر عمومي ضربه لیدلی وي، احتمال د دې شته ده چې د غاړې فقرات یا مهرې کوم ځای کې ماته شوي یا صدمه لیدلې وي، نو په هغه صورت کې ډېر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته موږ حرکت ورکړو چې خدای مه کړه شرایط خراب نشي. ډېر ښه ورور،
بالکل مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب توضیحات درکړي.
اوروجانه، هر کله چې موږ تاسو د یو ناڅاپي بیهوش سره مواجه کیږو، اصلا د بیهوشي ولې منځ ته راځي؟ په طبیعي حالت کې موږ تاسو چې په لار ځو یا ګڼه ګوڼه کیږو یا په نورو ځایونو کې، آنان یو چاته بیهوشي راځي یعنی لویږي، معنی یې دا ده چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سر ته نه رسیږي. کله چې فشار یې پوره ونه رسېده، وینه کافي اندازې سره دماغ ته نه رسیږي، او چې وینه ونه رسېله د اکسیجن کموالی وي هلته، نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بیهوشۍ یا لوېدنې یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي، په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پریوزي او دا یو حالت د مدافعوي د وجود دپاره ده، ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي سر ته په کافي اندازه سره وینه نشي رسولی. له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پریوزي، یعنی طبیعي حالت کې چې په ځمکه پریوزي هغه بد نه بلکې ډېر ښه حالت ده. نو په دغه حالت کې موږ د حتی الامکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیګ نه کړو. په هماغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع یعنی اوس یې وایمه تقریبا دا د ټولو ناروغانو دپاره پکار شي. اوروجانه، اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په طبابت کې په نظر لرو نیسو، دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي، چې طرق د تنفسي د ناروغ باید واز وي، که چیرې زوف کړی وي یا لوېدلی خوله باید وازه کړو، ژبه چې شاته تللې وي باید مخکې راکش کړو، او بیا وروسته دغه تنفسي حالت موږ وګورو. که چیرې تنفس درلوده خو ښه وتښه، که یې نه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو ته ووایو. او زمن کې وروسته دغې باید یو حالت ورته ورکړو چې دا غاړه خصوصا شاده خوانه کش کړو چې د غاړې خلاصې وي چې آزاده تنفس وکړی شي. او کله کله که ناروغ باندې زړه بدوالی استفراق راځي نو سر یې باید یو څنګ ته موږ ورته وضعیت ورکړو. او بل ډېر شی چې حتمي او ضروري ده په ځینو حالاتو کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي خصوصا په هغه ځایو کې لکه ننګرهار قندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي نو ښه وضعیت دا ده چې د ناروغ پښې پیراجي وکړو. په عوض د دې چې موږ ظاهرا لطف کوو غې کېنیسو نو برخلاف باید پښې پیراجي وکړو. په زرت دوه یا درې دقو کې اکثرا ناروغان ښه کېږي. دغه لومړنۍ مرستې زموږ تقریبا څلور هدفه باید په دې کې ولرو. اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من حیث د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو. په جګه اندازه سره باید زموږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو. یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف زموږ باید وي. په دوم حالت کې دا ده چې دغه ناروغ د ناروغي د وخامت نه یا زیاتوالي څخه موږ باید جلګیري وکړو. که یو څوک ټپي شوی لوېدلی وي په اور کې وي دیوال لاندې وي باید دغه ناروغ وضعیت یې زیات نه شي.
او دوام یې تیر کړي دي کتمنه راته کوي چې فشار مې ډېر ښه ته دی. او دا زه دربیم سره لرم دا ډاکټر صاحب سره ورونه پرواچې ډېر بشي.
او روغیانه دومره خو راته وایي څو کلن به یې ډېر افه غواړم. دوه ویشت کلن؟ وزن دې زیات د ډنګر یې چاقې څه حالت کې یې؟
ډنګر یم.
او اشتها دې څنګه ده؟
نه ده سره برابر کله برابر کله نه
بی اشتیا یې کنه. او هغه ده خوراک ترې شوقیږي کنه یعنی بی اشتیا چې خوراک ترې زړه نه کیږي ته به هم کوي د شپې ورسره کنه.
و خو بس هېڅ شی نه پرلګېږي خالي دغه اوبه چې خوشم دا لا نه پرلګېږي.
ښه یو بلې پوښتنې ته مې ځواب راکړه ټوخیږي ورسره کنه. اگه کسان چه تبه لری خصوصا یو ده توبرکلوس کلمه ما یاده کرا توبرکلوس کم ناروغان اکثرا بی اشتهاوی خوراک نلری وزن کمیگی او ایچشته ایم زرن نکیگی زنان روی بیاد شپی دیر خوالکی وجودی لون دی ورسرا او کلا نا کلا بعضی حالات لکه توخی دوام دار ورت پاتو کیگی. پا هر حال زین حالات توبرکلوز چې مربوط د اډوکو وي یا نور قسمتونه د داخل د وجود وي په هر حال تنها د فشار کته کېدل بیا نور دلایل هم لري قلبي واقعت. په هر حال دا ښه ده چې دا ورور د یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي انشاءالله تداوی کېږي.
بله له کندهار نه بل اړیکه هم لرو. سلام علیکم.
او پر می خدا بدن باندې بازدا دانی رخی دا نونم کوي دا مشکل کراتار کې دوا
ورور د دانی په یو ځای د کټول ځای د بدن کې درخی چی
یا یا ټول بدن باندې بس پر بدن ټول بدن باندې رخی ته پر دا ډوډ ګرد راشي
د په ګرمي وېخني په تاثیر لري کنه.
نه یا تاثیر نه لري بس دا نونه کوي چې تازه نور تاثیر نه لري.
ورور خبر دی چې یو جلدی ډاکټر سره په تماس کې شي ځکه دا ډیر دانی یا بخار چې کله راخیږي هم د داخلي ډاکټر صاحبان متخصصین او هم د جلدی زهروی ډاکټر صاحبان ته ځل ځانوخه دا به خوي.
ډیر مننه دوستانو نن په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو در رسولو په اړه خبرې کو. او کته سره هم کوم پختنه یینو ډاکټر صاحب سره مطرح کړي په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخې متخصص سس ډاکټر خلیل الله او تاکر سره ملمد چې ساسي پوښتنې ځواب وي. یو بلوریدونکو هم لرو. السلام علیکم.
سلام علیکم خو دې تاسو محترم ډاکټر صاحب وړاندې کړو چې تاسو خو راځئ د بالا مرغ او څوک ته ماشه
مېرمنې وکړئ خو ځان صاحب
ما سوال ډاکټر صاحب څخه ځل چې ډاکټر صاحب ورکې دا ابتدائی کومک باید چې مسلکی کسان په دا کلو او باندو کې خو مسلکی کسان نه پیدا کړي د عام خلک یو څوک چې پښه یې واچي باید چې هوا سره زاړه سره څه کومک خو اخو وینه زای کی باید چې داغه سره څه کومک کې دا عام خلک سره کوم کومک هغه کوم مسلکی کسان نشته.
اخونزاد صاحب ډېره ښه مسله مطرح کړه. اصل زموږ تاسې پروګرام کې همدغه شی وه، خو ځینې ورونو ټلیفونونه ناچارو څه ځواب ورته ورکړو. په هر حال لومړی به د امدد نه شروع کړو. کله چې موږ د ټپ سره مواجه کیږو یا خونریزي سره مواجه کیږو، ښه طریقه دا ده چې همیشه که هر کور په هر ځای کې موږ تاسې باید ګاز او بنداش ولرو. زخم باید پاک و، ځکه خټي خاورې دا شی ته نه پاک شي. که سیروم یې په هغه یې وپاکو، په ایدین یعنی ضد مکروب دوا هر شی چې موږ ولرو په هغه باندې باید پاک شي. او که دا شی په اختیار کې نه وي، نو بیا اوبه چې جوش شي بیرته جوش کړي، یخې اوبه، په هغه باندې موږ کولی شو زخم ووینځو او پاک ټوکر یا ښه خدا ده چې پاک ګاز پکیلو او د یو بنداژ یا یو بلې ټوټې په وسیله سره موږ او تاسې دغه ټپ د وینې بهیدنې څخه مخنیوی وکړو. نو ځینې قسمتونه دي په وجود کې چې موږ او تاسې کولی شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینه ودرو، ځکه لاس او خپې د رګونو په سر سره. خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر، هغلته بیا موږ چې تړلی نه شو، ښه ده چې مستقیما ټپ باندې چې کیږو او ویتړو. په هر حالت یې که چیرې په خیټه کې زخم وي، هغلته هم باید په احتیاط وتړل شي، ډېرې کلک نه شو تړلی. د صدر په حصه کې هم په ډېر احتیاط سره موږ برخورد کوو، ځکه ډېرې کلک نه شو تړلی. همداسې که چا لاس ماتیږي یا خپه ماتیږي، ښه به دا وي چې وی تړو، پاکې کړو، وضعیت ورته ورکړو او د یو میزابه یا سپلینت یا تخته یا یو قطع کاغذ، هر شی چې زموږ په اختیار کې وي، هغه ورسره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو. البته ډېر شی چې مهم ده، د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډېر په احتیاط سره، که تذکره نه وي په یو کټ کې، چپر کټ کې، که هیڅ نه وي په کمپلا یا بړستن کې موږ ته او حتی بعض وخت کې دواړه خواته لري ورته جوړو، چې د هغې په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا اسانه یا ښه طریقې سره انتقال کړو. وروجانه، دا د خلکو ټلیفونونه دي، ناچارې دي.
بلې، یو بل اوریدونکی هم لرو له کاپیسا ولایت نه، اشرف خان. سلام علیکم. خیر اوسې؟ ډېره مننه په ډېرې بخښنې سره چې تاسې منتظر پاتې شولې، مهرباني وکړئ. اوس
دغه پوښتنه ده چې سړی د بیوشي په حالات کې نطبان جاوه ډېره قوي ولګېږي، نطبان بیوشه کېږي، نو لي کومک شدیده کومک به څه شي سړی ورسره وکړي؟ یا د مثال زړه چې دریږي، هغې ته فشار دا خوله په دغه په خوله باندې چې نفس تنفس ورته ورکړي، چې دغه تیاره کتې څه راجوش که نه، او بعد دا شربت ورته ورکوي خلک دا سره کم ته حساب دی. بله پوښتنه، زخم چې کمي دا بعض یو شی لته سوځېږي په زخم باندې چې، او بعض اکثرا نسوار باندې چې دی زخم باندې، د دې تاوان به څه رقم تېر
کړي. وروره، بیوشي په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو. ناروغ سره چې کله موږ مواجه کیږو، اولین شی باید موږ ترخ تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې ترخ تنفسي خلاص دي، پاک دي، او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي. دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو، چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو، دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی، او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خونریزي یا وینې بهیدنې ته موږ توجه کوو، چې دا یو اصول دی په طبابت کې، موږ د ای نه تر اف پورې وایي چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو. او همیشه چې کله مرسته کوو، باید ډېر احتیاط وکړو، یو او ځکه ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو. ورور، د بیوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي، دغه ځینې کسان چې زړه یې توقف وکوي، که زړه ځکه وینه وجود ته رسي خاصتاً دماغ ته، که په څو دقیقو کې وینه ونه رسیږي، نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمي خواته ځي، مري په واقعي صورت کې. نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو، او د زړه په سر چې دا د پوښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې، باید یو لاس کېږدو او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو. یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډیر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو، چې هغه تقریبا د یو نه تر 1.4 انچه پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو. په ځینو حالت کې حتی وایي ډیر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پوښتنې ماتې هم شي، پروا نه کوي، ځکه د ناروغ حالت به من نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکو تقریبا په حدود د شپېته دو شپېته په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکو. او که هغه کسان چې هغوی تنفس نشي کړی نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکو. او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شا په تخته یا لږ په څنګ څملول شي او غاړه خلاص وساتو. کوشش کو چې ترخ تنفسي خلاص وي. کله چې ناروغ موږ په شاپ تخته واچو خوله په خوله ورته تنفس ورکولو ښه طریقه ده. د دې طریقې لپاره باید موږ یو پاک ټوکر د ناروغ په خوله باندې واچو او خپله په یو څنګ کې ورته موقعیت ونیسو. یو عمیق شهیق یعنی هوا به په خپله سینه کې ډیر په عمیق سره موږ داخلو او په ډیر زور سره د ناروغ په خوله کې موږ باید پمپ کو یا په فیکو په اصطلاح سره. دا بل سترګو باندې باید موږ ګورو چې همدغه کله چې موږ هوا پمپ کوو داخل د وجود ته آیا دا ششه حرکت کوي، دا سینه حرکت کوي که نه کوي. دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره خاصتا په حدود د 14 شاوخوا کې کله زیات کم شو خیر ده، خو ستاندردي په دا حدود د 14 فی دقیقه باید موږ هوا واخلو او په داخل د شش خواته پمپ کو. په اطفالو کې بیا لږ سرعت زیاتوو ځکه د هغو سرعت د قلب و د زیاده تنفسي په حدود د 40 کې شاوخوا کې موږ فی دقیقه باید خوله په خوله تنفس ورته ورکو.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
زلمے لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دی پوری گھر ستارا راوڑے
شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا تا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا تا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا تا بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو پستر گو کے مٹول خمار خمار را وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو پشامے